د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2019 د جولای د میاشتې نهمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار شپږ بجې، افغانستان کې شوی دی 5 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګلبرز او د شپې 9 بجې شوی دی. د وایس اف امریکا ډی ریډیو د نیمې ګنټې د خبري خبرونه کې درته زه محمد اکرام سلیم شوایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د قطر پایتخت دوحه کې په بین الافغاني خبرو اترو کې د برخه اخیستو وروسته په یو ګډه اعلامیه کې ټولو اړخو په دې اتفاق کړی دی چې د افغان مسلې حل به د سولې د خبرو اترو د لارې را وباسي. پاکستان کې د سیاسي مخالف پیپلز پارټۍ شریک چیرمین بلاول بوټو زرداری تور لګولې. واکمن تحریک انصاف په ملک کې د خپلو مخالفینو نه سیاسي انتقام اخلي، او د ملګرو ملتونو د جوهري توانایي ادارې ته دې پخلی کړی دی چې ایران د کال 2015 جوهري تړون کې د یورینیم غني کولو ایښودل شوي حد نه سیبا یورینیم غني کړی دی. او زوږ شي د خبرونو تفصیل ته. د قطر پایتخت دوحه کې په بین الافغاني خبرو اترو کې د برخه اخیستو وروسته په یو ګډه اعلامیه کې ټولو اړخو په دې خبره اتفاق کړی دی چې د افغان مسلې حل به د سولې خبرو اترو د لارې را وباسي. د افغانستان 50 کسیزه پلاوی په قطر کې د طالب مشرانو سره د اتوار او ګل پورز لیده کاته کړي. میډیا رپورټونه وایي په خبرو کې د افغان حکومت استازو هم ګډون کړی، خو طالبانو ویلي په خبرو کې ګډونوال په خپل شخصي حیثیت کې ګډون کوي. د خبرو وروسته په خبره شوې ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې د دوحه په غونډه کې برخه اخیستونکي په دوحه کې د روانو خبرو اترو پوره مرسته کوي، او ویلي دوی فکر کوي چې د مذاکراتو مؤثره نتیجې به د افغانستان لپاره ګټورې ثابت شي. په ګډه اعلامیه کې د افغانستان نه د نړیوال ځواکونو د وتو په اړه څه نه دي ویلې شوي، کومه چې د طالبانو غټه غوښتنه وه، او نه په اعلامیه کې د ډزبندۍ په حق لا څه ویلې شوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د سکولونو، مذهبي مدرسو، هسپتالونو، مارکیټونو او نورو ولسي ځایونو امنیت په یقیني کوي. په دغه اعلامیه کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو ذکر شوی دی، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کوم واضحه ذکر نه دی شوی. افغان چارواکي وایي پایتخت کابل کې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې د یونیورسټۍ یو استاد په ګډون د داعشتون ربډلې څلور غړي نیولې دي. د افغانستان استخباراتي ادارې NDS ته دغه گرفتارو اعلان په وخت په یو بیان کې ویلي چې مشکوک تنان کابل کې دننه او غیر چاپیره سیمو کې د داعش لپاره وسلوال تربیه کولو کې ککړ وو. په نیول شوو کې د پیژنګلو تنانو کې د یو پیژنګلو د کابل یونیورسټۍ د لیکچرر مبشر مسلم یار په نوم شوی، او باقی پاتې د یونیورسټۍ محصلین یا طالب علمان دي. نیول شوو تنانو پلټنه کوونکو ته ویلي دوی په مشرقي ننګرهار ولایت کې د داعش خړو سره نږدې همکاري کوله، او ګڼ شمېر تعلیم یافته افغانان د داعش سره شاملېدل. پاکستان کې سیاسي مخالف پیپلز پارټۍ شریک چیرمین بلاول بوټو زرداری تور لګولې. واکمن تحریک انصاف په ملک کې د خپلو مخالفینو نه سیاسي انتقام اخلي. د خیبر پختونخوا کوز دیر په مونډه سیمه کې یو ولسی ونډه ته د بنا په وخت مو ویلي په قبایلي ضلعو کې په سیاسي غونډو باندې د بندیزونو لاندې دغلته آزاد او بې طرفه انتخابات ممکن نه دي. د ملګرو ملتونو د جوهري توانایي ادارې د دې خبرې پخلی کړی دی چې ایران د کال 2015 جوهري تړون کې د یورینیم غني کولو ایښودل شوي حد نه سیبا یورینیم غني کړی دی. انټرنیشنل اټامک انرژي ایجنسی د ګل پورز ویلي چې د دوی سارونکو د ګل پورز پخلی کړی چې ایران د 3.8% ایښودل شوي حد نه سیبا یورینیم غني کړی دی. که څه هم د نړیوالې ادارې لخوا دا نه دي ویلی شوي چې ایران څومره سیبا یورینیم غني کړی دي، خو اسوسییټډ پریس خبري ادارې د ایران د اټمي توانایي د ادارې د بیان لخوا د ګل پورز ویلي چې ایران تر 4.5% پورې یورینیم غني کړی دي.
د د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د قطر پایتخت دوحه کې په بین الافغانی خبرو اترو کې د برخه اخستو وروستو په یو ګډه اعلامیه کې ټولو اړخو په دې خبره اتفاق کړی دی چې د افغان مسلې حل به د سولې د خبرو اترو د لارې راوباسي. نور تفصیل په دې حق باندې تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
قطر دوحه کې بین الافغانی دوه ورځنۍ خبرې په داسې حال کې پرون سرته ورسېدې چې نن یو وار بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موضوع خبرې شروع کیږي. د امریکا په تاریخ کې د اوږدې 13 کلنې جګړې ختمون پر سر د خبرو سره سم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خونړۍ پیخې هم دوام لري. د اتوار په ورځ کې یو خوا د 500 افغان سیاسي مشرانو او په ملک د بشري حقوقو لپاره کارکونکو مشرانو د طالبانو سره خبرو ته په دې امید کې ناستل چې ملک آرامي راشي او جګړې ته د پای ټکی کې خودل شي. نو بل خوا ته په غزنی کې په موټر بم چاودنه کې د امنیتي چارو یو ودانۍ په هدف کړې شوې ده چې پکې د ماشومانو په ګډون 14 کسان ووژل شول او تر سلو زیات نور ژوبل شول. د خبرو وروسته ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې د بین الافغانی کانفرنس ګډونوالو د نظر او تفاهم د لارې کې دیش چې د هیواد راتلونکي په اړه په شریکه د حل لارې وګوري او که چرته خندان وی چې هغه لمین ځای وسی. په کوم خبرو موافقه د برخه اخستونکو شوی په هغه کې لمړی دا چې په غونډه کې برخه اخستونکو ټول په دې متفق دي چې په ملک دایمي سوله کوم چې د ټولو افغانانو غوښتنه ده د دې بین الافغانی مذاکرات په پایله کې شونې ده. دویمه دا چې افغانستان یو متحد اسلامي هیواد او د ټولو قومونو شریک کور دی او اسلامي خپلواکي، معاشي او سیاسي انصاف، قومي اتحاد، سیمه ایز خپلواکي دا ټول هغه څه دي چې ټول افغانان یې پکله کمنې. دریمه دا چې په تاریخ کې او په خاص توګه تیر څلويختو کلونو کې افغانانو د خپل مذهب، وطن او کلتور دفاع کړي او د خپل ازادۍ لپاره یې قرباني ورکړي دي، خو افغانان بل جګړه په خپل وطن کې نه غواړي او د ټولنې په مختلفو درجو کې د افغانانو ترمنځ لوزنامه انتهایی ضروری ده. نړیواله ټولنه، سیمه ایزه او داخلي عناصر دي د افغانانو د اقدارو احترام وکړي. اعلامیه زیاتوي چې د تیرې اوږدې مودې نه افغان قام همروزه د تشدد سره د رواني جګړې لکبل مخ دی. نو لازم ده چې د افغانانو ترمنځ خبرو کې په دې ځنې خبرو ضروری دا کار وکړي شي. جګړه کې خپل خواوی به یو بل ته دړکه نه ورکوي، د بدل اخستو خبرې به نه کوي او د شر خبره به نه کوي او په نرمه لهجه به خبرې د غونډو په محل کوي چې د جګړې د زیاتولو باعث جوړ نشي. په خبرو کې ناس تمام برخه اخستونکو به په دوحه کې د خبرو ملاتړ کوي د کومې چې به نتیجې د افغانستان لپاره ګټه مني وي. دا ځینې نورې خبرې هم باید چې پام کې ونیول شي چې په نتیجه کې به یې سولې ته لار هواره شي او قام به د جګړې څخه محفوظ شي، تشدد او تباهي به هم راکم شي. د پوخ عمر او بیمار خلک به بغیر د کوم شرطه خوشی کول وي. د اولسي ادارو لکه سکولونه، مدرسې، هسپتالونه، بازارونه، د اوبو ډیمونه او د کار نور ځایونه به خوندي کول وي. د خلکو وقار، ژوند او مال ته به تحفظ ورکول وي او دا چې تشدد به بیخي ختمول وي. د ښځو سیاسي، معاشي، ټولنیز، تعلیمي او کلتوري حقونه به د اسلامی چوکاټ لاندې محفوظه ولوي. د دوحه په کانفرنس کې تمام برخوال د سولې لپاره په دې کړنلارې رضا شول. تمام ادارې به په ملک کې د دایمي امن په خاطر د اسلامي نظام لاندې کول وي. څنګه چې وړاندې کوم شرایط برابرېږي، سمدستي به د سولې لپاره کار پیلول وي. د سولې د لوزنامې بسارنه کیږي، د بیکور خلکو خپل کورونو ته او سیمو ته واپسی به کول وي. په دفاعي او نورو قومي افغان ادارو کې به بنیادی اصلاحات کول وي. د مرسته کوونکو هیوادونو نه به مرسته د نوو شرایطو او روابطو لاندې اخستل کیږي. په نړیوالو غونډو کې به د افغانستان د سولې د لوزنامې ضمانت باندې زور ورکول وي او دا چې په افغانستان کې د ګاونډي او سیمه ایزو هیوادونو مداخلت به بالکل نزغمل کیږي. برخه اخستونکو ټول په دې خبرو باندې متفق دي چې اسلامي کانفرنس، ملګری ملتونه، د ملګرو ملتونو امنیتي شورا، اروپا او نور ګاونډي ملکونه دي په دوحه او ماسکو کې د بین الافغاني خبرو او دغه د فیصلو مرسته وکړي.
دا دا وایس آف امریکا ډیبر ریډیو دی اوزو چې په نړیوال او سیمه ییز مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي. دې ته زموږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
د قطر په صدر مقام دوها کې د افغانستان د جنگ د لانجې غوصولو د پاره د امریکای او د طالبانو ترمنځ جاری خبرو اترو کې یو خبر بدلون راغلی دی چې اوس په دې خبرو کې د افغان حکومت چارواکي او د افغان ملت نور سپین روبي هم طالبانو ته خبرو کې مخامخ ناست دي. د امریکای د مشهور اخبار نیویارک ټایمز د 8 جولای په غنا کې د دوها د خبرو په باب له نامتو افغان لیکوال مجیب مشال یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي رپورت خور شوی دی. د رپورت سرخط ته طالبانو سره خبرو کې د نورو افغانانو په شریکی دو اوس افغانستان د یو بدل ملت په شکل کې راخکاره شوی دی. مجیب مشال د خپل رپورت په شروع کې لیکلی دی چې کله طالبان د اتوار په ورځ په لومړي ځل نورو افغان چارواکو ته مخامخ شول نو دا یقینا چې یو ډیر جذباتي منظر و، ځکه چې طالبان 13 کال وړاندې د خپل حکومت د ړنګېدو وروسته په لومړي ځل افغان چارواکو ته مخامخ شوي دي. دواړو غاړو ته په ناستو کسانو کې ډیر داسې دي چې افغانستان کې د 13 کالو راسې په دې تود جنگ کې ډیر ذاتي داغونه خوړلي دي. په دوها کې جاری خبرې به د ګل تر ورځې پورې جاری وي او په دې کې افغان سرکاري چارواکي په لومړي ځل شامل شوي دي. د دواړو فریقو مقصد دا دی چې افغانستان نه د امریکانو فوزونو د وتو وروسته د افغانستان په سیاسي سباون د مخامخ خبرو اترو د پاره ماحول د اوس نه سازگار کړی شي. د افغان سرکاري چارواکو او د افغان طالبانو یو بل ته د مخامخ کینولو کار دوها ادارې د جرمن فاونډیشن په ملاتړ کړی دی. د دوها ادارې سلطان برکات نیویارک ټایمز ته ویلي دي دا ډیره ضروری ده چې ټولو فریقو ته دا موقع ورکړی شي چې په 13 کالو کې شوي تبدیلۍ وویني او په دې خپلو کې خبرې وکړي. سلطان برکات وایي چې 13 کاله څه لږه موده نه ده، خو نامراده جنگ د خلکو د سوچ او د شعور صلاحیتونه تالا والا کی. مجیب مشال خپل رپورٹ کې زیاتوي چې د افغان چارواکو په ډله کې موجوده او پخوانی ستر سرکاري چارواکي شامل دي. دا هغه کسان دي چې خپل خپلوان په خودکش حملو کې وجلې شوی دي. یو پکې د میډیا یو لوړ رتبه تند دی، د چا د ملازمانو ډک بس چې د 14 د لاسه په لګیدلی اور کې سوځیدلی وو. افغان طالبانو د افغان چارواکو په جرګه کې شاملو افغان زنانو سره د چایو او د ډوډۍ په وقفو کې ډیر پرون تندې خبرې وکړي، حالانکه طالبان زنانو سره په بدسلوکۍ بدنام دي. نیویارک ټایمز لیکي کله چې دواړه فریق د خبرو اترو په حال کې یو بل ته مخامخ کېناستل نو دغه وخت غزنی کې د طالبانو د یوې بلې حملې خبرونه راغلل، په کومه کې چې د سکول ماشومان هم زیان شوي دي. طالبانو د دغه حمله ذمہواری قبوله کړې ده، په کومه کې چې 8 افغان فوجیان او 4 عام وګړي وجلې شوي دي. 170 کسان پکې جوبل شوي دي چې 50 پکې د یو سکول ماشومان هم دي. رپورت زیاتوي چې د طالبانو په ډله کې هغه نمایندگان هم شامل دي چې د 10 کالو نه زیاته موده په ګوانتانامو کې د امریکې په جیل کې د الون بلون قید تیر کړی دی. هر کله چې د طالبانو د جرګې نائب مشر مولا عبدالغنی برادر 10 کاله د پاکستان په قید کې پروت او دې قید د مولا برادر په صحت ډیر بد اثر ورزولې دی، د اتوار د ورځې خبرو کې نو. مجیب مشال نیویارک ټایمز کې چاپ شوی خپل رپورت کې لیکلی دی چې افغان سرکاري چارواکي او طالبان په داسې وخت کې خپلو کې د افغانانو په حیثیت یو بل ته مخامخ شوي دي. هر کله چې افغان حکومت تل طالبان د پاکستان بډی سي تصور کړی دي او طالبان افغان حکومت ته د امریکای ګډاګي حکومت ویلې دی. د یو بل د پاره لرونکو دې قسمه سوچ کې د فرق راکمولو او د حقیقت دنیا ته د دواړو فریقو دراوستو د پاره د دوی مخامخ کول ډیره ضروری و. رپورت لیکي چې افغانستان کې د امن راوستو عمل د ډيري مدینه د امریکانو فوزونو د وټو د معاملې له سببه زوړن پروت دی، خو اوس د امریکای د 14,000 فوز د وستو معاملې خکاری داسې چې ډیره توندکړې شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د اتوار د ورځې خبرې اترې د بندو دروازو دننه وشوې. د خبرو اترو نه پس د دواړو غاړو نمائندگانو ویل چې په شروع کې د دواړو غاړو نمائندگانو یو بل سره خولي اوهلې، خو مجموعي لحاظ سره ماحول د یو بل د عزت او د لیاس خاطر کولو. د افغانستان د سیول سرویس کمیشن چیرمن نادر نادری د غزنی د خونړی برید غیله وکا وی ویل چې زه طالبانو په خپل دور کې ډیر زورولې يم خو زه خپل ټول درد تکلیف بخم. د طالبانو له طرفه ملا عبدالسلام حنفی په افغان حکومتي چارواکو تور لګاو چې په جنگ کې د عام خلکو د سر او مال د زیان تاوان په حق لیتل غیر حقيقي بیانونه خوار کړی دي او په کلیوالو سیمو کې د افغان حکومت او د امریکای په بمبارۍ کې د وجلې شبو افغانانو شمیر به د قسطه کم کوز بیانولو. مجیب مشال نیویارک ټایمز له ورکړې خپل رپورت د طالبانو د یو ښکارا غړي د سهیل شاهین په بیان ختم کړی دی. په کوم کې چې سهیل شاهین ویلي دي چې مونږ ټول د افغانستان په جنگ کې د شپې د حملو په شمول د هر قسمه حملو د لاسه د افغانستان په وجود د لګیدلو پر هرونو د دردونو له سبب دلته راغون شوي وو. دواړه غاړې دردمنی دي او د دې درد اکی یو علاج دا دی چې په افغانستان خارجي قبضه ختم کړی شي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان د مالیې د محکمې یا اف پی آر چیرمین شبر زیدی ویلی دی چې حکومت یې د ملک نه د غیر قانوني سمګلینګ او د افغانستان سره په ترانزیت ټریډ تړون لاندې چې کم سمګلینګ کیږي د هغې خلاف قانونو باندې په سنجیدګۍ سره غور کوي. نوموړي دا خبرې په فیصل آباد کې بې غونډې ته کړې دي. خو د پاکستان او د افغانستان د چیمبر جان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز مرسیال صدر داروخان وایي چې پاکستان لا د دغه ترانزیت ټریډ لاندې چې کمی کمزوری دي هغه ختمول پکار دي. څېړونکو وایي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تجارت لس بلیون ډالر ته رسیدلی چې خدا وختي دغه تجارت د 3 ارب ډالر نه 500 میلیونه ډالر ته راکوز شوی دی. نور حال په دې حق لبانې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د مالی رغونډونکې وفاقي ادارې اف بی آر چیرمن شبر زیدی ویلي چې د شیانو قیمتونه د اصل څخه کم شودلو، افغان ترانزیت ټریډ غلط استعمال او کاچاک د پاکستان د ځایي صنعتونو پرمختګ کې لوی خنډ دی. خو د څېړونکو وینا ده چې د روان اقتصادي ستونزو زمواره یوازې افغان ترانزیت ټریډ او کاچاک نسی ګرځول کېدی، بلکې د حکومت هغه تګلارې هم دي چې د صنعتونو ته د اسانتیاو په لار کې لوی ستونزې دي. د مالی غونډونکې وفاقي ادارې اف بی آر چیرمن شبر زیدی په فیصل آباد کې د خبري غونډې سره وینا کې وویل چې په پاکستان په بازارونو کې سمګل سوي شیان په اساني ترلاسه کېدای شي، خو پر دې به قابو مندل وي.
اگر پاکستان میں انڈر وائسنگ، افغان ترانزٹ ٹریڈ اور سمگلنگ کے مسائل کو حل نہیں کیا جاتا،
کچری په پاکستان کې انڈر انوائسنگ یعنی د شیانو قیمتونه د اصل څخه کم شودلو، د افغان ترانزٹ تجارت غلط استعمال او د چاک ستونزې هواری نه کړی سوې، نو د پاکستان ځایي صنعتونه خپل په پښو کله هم نسی درېدی. شبر زیدی ویل چې دغه ستونزې په مکمل توګه خسي ختمېدی، خو هڅې به کوي چې تر ډېر حده پورې پرې قابو ومندل سي. او په دې اړه په تیرو ورځو کې د وزیر اعظم عمران خان او د فوج د مشر جنرال قمر باجوه په شمول یو شمېر اقتصادي چارواکو ترمنځ غونډه هم سوې ده. خو بل پلو ته د فیډریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس صدر انجینیر داروخان دیو ریډیو سره خبرو کې د اقتصادي ستونزو زمواره افغان ترانزیت ټریډ نه، بلکې هغه حکومتي تګلاري ګرځوي چې صنعتونو ته اسانتیاو په لار کې خنډ دي.
افغانستان لینډ لاک کنټری ده. د افغانستان د جنیوا د چکم اکارډ دي، د هغه تحت سیم ملکونه پابند دي چې ودی ته بلار ورکي. هغه بلار باندې مال کښته کیږي، په کار ده چې شبر زیدی استعفا ورکړي چې دا مالونه ولې کښته کیږي. لیکن حقیقت د دې څه برعکس دي، مالونه په لارې نه خلي کیږي، مالونه چې تر هغه ځایه رسیږي او بیا بیرته کچیر راځي، نو دا زموږ د سیکورټي ادارو نایلي او د کسټم د پریونټیو سټاف کمزوري ده. شبر زیدی خپل پړه باید پر بل چا نه. د افغان ترانزیت ټریډ مسله نه ده، مسله چې ده هغه په پاکستان کې خپل کاروبار اسانول دي، د هغه دپاره د ګیس او د بجلی نرخونه کمول دي، او د هغه دپاره د رسد لارې اسانول دي، بینکو قوانین ورته سمول دي چې په هغه باندې په ارزانه په اسانه شرایطو باندې ټرین ولګیږي او د انډستری مې لپاره
حل د پاکستان او افغانستان ترانزیت ټریډ لوزنامه چې ورته اپټا ویل کیږي د دواړو هیوادونو ترمنځ کال 2010 کې لاسلیک شوی و چې تر مخه د دواړو هیوادونو د لارې د یو بل هیواد څخه شیان وړلو راوړلو عمل کې اسانتیا ورکول دي. د پاکستان حکومت لا اړخه تور لګول کیږي چې د پاکستان د لارې افغانستان ته رسیدونکي شیان بیرته کاچا کیږي چې له سببه د پاکستان صنعتونه او کارخانه د ستونزو ښکار دي. خو څېړونکي وایي چې د دغه ذمه واره افغان ترانزیت ټریډ نه بلکې هغه کرب چارواکي دي چې کاچاک برو ته دغه شیان وړلو او راوړلو اجازه ورکوي. د څېړونکو وینا ده چې که څه هم حکومت اقتصاد ښه کولو دعوې لري، خو دا وخت هم د پاکستان خپل واردات 80 اربع ډالر ته نږدې دي. د افغانستان سره تجارت هم د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پولو د تاوتریخوالي له سببه د تیرو دوو کلو راهیسې 2.5 اربع ډالر څخه 1 اربع ډالر ته راکښته سوی دي. خپله په هیواد کې دننه هم د ګرانۍ او د حکومت له اړخه اوسني بجټ کې د ټیکسونو لګولو له سببه سوداګرو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده او د حکومت څخه کاروبار او سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو غوښتنې کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وایي چې واکمن تحریک انصاف د مخالف سیاسي ګوندونو نه سیاسي انتقام اخلي. نوموړي دا خبرې د کوزدیر په مونډا سیمه کې یوې ولسي غونډې ته د وینا په وخت کړي دي او ویلي دي چې په قبایلي ضلعو کې د دفاع 1024 پر ځای کولو سره د غلطه آزاد او صفا او بې طرفه انتخابات ممکن نه دي. نور حال په دې حق لباندې د سیمې ندری رادیو خبریال ریاض حسین راکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری وایي د ملک دننه انتقامی سیاست ته دوام ورکړی شوی دی. جمهوری نظام ته خطرې را وړاندې کیږي. په قبایلي سیمو کې د دپا 1024 موجودګۍ کې آزاد او شفاف انتخابات ممکن نه دي او په قومي بجټ کې د قبایلي ضلعو خلکو ته نمائندګي هم نه ده ورکړی شوی. دا خبره دوی په کوزدیر مونډا سیمه کې عوامي جلسې ته په خپل خطاب کې کړې ده. د بلاول بھٹو زرداری دا جلسه په نوي شامل کړی شوی علاقو کې د هغه انتخابي کمپاین برخه ده کوم چې د جولای په 6 نیټه په دغه سیمو کې کیږي. خو سیاسي مشرانو ته په دغه سیمو کې د جلسو کولو اجازه نه ده ورکړی شوی. بلاول بھٹو زرداری په خپل خطاب کې دا سوالونه هم اوچت کړل چې سیاسي مشرانو ته اجازه نه ورکول د صفا او آزاد انتخاباتو مخه نیول دي.
کس قسم کے صاف و شفاف الیکشنز ہیں؟ اب دیکھیے قبائلی علاقوں میں الیکشنز چل رہے ہیں اور الیکشن کے دوران سیکشن 144 لگائی جاتا ہے، کون سا صاف و شفاف الیکشنز؟
دوی په خپل خطاب کې ویل چې مرکزی حکومت ته د مطالبه کولو باوجود په بجټ غونډه کې گرفتار کړی شوی د شمالي او جنوبي وزیرستان نمائندگانو ته د راتلو اجازه ور نه کړی شو.
قبائلی علاقوں کے نوجوان ایم این ایز کو بجٹ میں حصہ نہیں کرنے دیا اور تیسرے بجٹ پاس کروایا.
په قبایلی ضلعو کې انتخابی کمپاین دوام لري، خو مخالفه سیاسي ګوندونو ته د امنیتي ځواکونو لخوا د حملو او دړکونو بچ کېدو لپاره خطونه هم جاری کیږي. دوی ویل چې الیکشن کمیشن د دې خبرې ته پام وکړي چې په قبایلی سیمو کې کوم قسم انتخابی کمپاین روان دی. بلاول بھٹو زرداری په مرکزی حکومت سخت ټکونه وکړل او وی ویل چې د تحریک انصاف حکومت د انصاف او ازادۍ په نوم د خلکو نه اوټ اخستی وو، خو په اعلی عدلیه کې ګوتې وهي او په میډیا یې هم سخت پابندۍ لګولې دي. دوی زیاته کړه چې په ملک کې تش په نوم جمهوریت دی او حکومت نشي کولی چې بے درکه شوی خلک راښکاره کړي.
علاقوں سے لے کے کوئٹہ اور کراچی تک ہمارا ہزاروں شہری لاپتہ ہے، ہزاروں شہری لاپتہ ہے، مگر ہم ان کو ڈھونڈ نہیں سکتے. یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟
د دین اوړاندې الیکشن کمیشن په قبایلی ضلعو کې د عوامي نېشنل ګوند په کارکونکو د حملو او هغوی په جیلونو کې د اچولو نوټس هم اخستی وو او حکومت ته یې ویلي وو چې نیول شوي کسان دې خوشي کړي شي. خو بل اړخ ته د تحریک انصاف ګوند په قبایلی ضلعو کې انتخابي کمپاین جاري ساتلی دی، خو د حکومت لخوا په دغه سیمو کې د 1024 لګولې شوې ده. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د ملګرو ملتونو جوهری توانای ادارې د دې پخلی کړی دی چې ایران د کال 2015 جوهری تړون کې د یورینیم غنی کولو اخودل شوی حد نه سیبا یورینیم غنی کړی دی. د دې وړاندې ایران اعلان کړو چې دی با دغه حد نه سیبا یورینیم غنی کوي، ځکه چې نړیوال ملکونو چې د کال 2015 معاهده د دې سره لاسلیک کړی و، تر اوسه پورې دوی د امریکې لخوا لګول شو بندیزونو نه نه دی بچ کړی، ځکه چې امریکا د دغه تړون نه پخپله باندې وتلې ده. نور حال په دې حق لباندې د وایس اف امریکا پر رپورټ کتاب سره زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د ایران لخوا د خپل حد نه سیوا یورینیم غنی کولو په سر د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د اروپایي هیوادونو لخوا د سخت غبرګون وروستو، نن د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي ادارې یا ایجنسۍ پخلی کړی چې ایران د کال 2015 د اټمي تړون نه سیوا یورینیم غنی کړی دی. انټرنیشنل اټامک انرژي ایجنسۍ ویلی د دوی سارونکو د ګل په ورځ پخلی کړی چې ایران د لوزنامې د حد نن 3.6 ونه سیوا یورینیم غنی کړی دی. که څه هم د نړیوالې ادارې لخوا دا نه دی ویل شوی چې ایران څومره سیوا یورینیم غنی کړی، خو اسوسییټډ پرس خبری ادارې د ایران د اټمي توانایي د ادارې د ویان لخوا د ګل په ورځ ویلي چې ایران تر د 4.5% پورې یورینیم غنی کړی دی. وړاندې دغه ایران ویلیو چې دوی پر روان پړاو کې تر 40% پورې یورینیم غنی کولای شي، کچرې دوی وغواړي چې ځان د اټمي وسلو په سر شوي تړون نه وباسي. د 15% پورې یورینیم غنی کول د نیوکلیایي بجلیګر یا نیوکلیر پاور پلانټ د چلولو لپاره پوره وي، خو د نیوکلیایي وسلو د جوړولو لپاره په کار 90% نه موجوده یورینیم غنی کول لا ډیر لري دي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو لخوا شوي اټمي تړون نه امریکا وستلې ده، او په ایران یې سخت اقتصادي بندیزونه لګولې دي. تهران هم د دغه لوزنامې د ځینو برخو نه ځان وستلې او خبرداري ورکړې چې د دغې نه به هم وړاندیزي کچرې د لوزنامې نورو هیوادونو لکه برطانیې، چین، فرانس، جرمنی او روس دوی ته د امریکا لخوا لګیدلې اقتصادي بندیزونو په جواب کې اقتصادي مراعات ورنکړل. د ایران لخوا د دغه اعلان وروسته اروپایي هیوادونو د ایران لخوا پورته کړی شوی ګامونو باندې سخت اندېښنې ښودلې. اروپایي اتحاد په برسلز کې په یو بیان کې په ایران په سختۍ سره غږ کړی چې د خپلو کړو وعدو سره د ژمن اوسېږي او څه وړاندې ګام دی ناخلي. روس بیا د ایران لخوا پورته شوي ګامونو باندې اندېښنې ښودلې، خو د کرملین ویان دمیتری پیسکوف ویلي دوی د وړاندې نه دا خبرداري ورکړې او چې دغه لوزنامې نه د امریکا د وتلو به په نړیوال امنیت منفي اغیز وي. هم د ګل په ورځ د امریکا د قومي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي امریکا به په ایرانی حکومت تر هغې فشار ساتي تر څو چې دوی د اټمي وسلو جوړولو خپل پروګرام نه په شا شوي نه وي، او په منځني ختیځ کې راپارونکي ګامونه نوی ودرولی چې پکې د ترهګرو ډلو مرستې هم شاملې دي. د خالی په ورځ د ایران لخوا د ټاکل شوي حد نه د سیوا یورینیم غنی کولو د اعلان وروسته تیر ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او اروپایي هیوادونو د ایران په دغه ګام سخت نیوکې کړې وي، او امریکایي صدر ایران ته ګواښ کړی و چې خبوي ایران د احتیاط نه کار واخلي. د امریکا د صدر تر څنګ اروپایي هیوادونو هم د ایران په دغه ګام سخت نیوکې کړې، په ایران یې غږ کړی و چې دغه کار دې ودروي. تیر ورځ برطانیې ایران ته ویلي چې سمدستي دغه کار ودروي، او کوم ګامونه چې د اټمي تړون په سر شو لوزنامو پر ضد دي هغه دې بیرته واخلي. فرانس بیا ویلي چې د ایران لخوا د یورینیم غنی کولو دغه ګام د نړیوالې لوزنامې سرغړونه ده. جرمنی په ایران غږ کړی او چې 4 کاله وړاندې شوې لوزنامې پر ضد دې اخیستل شوي ګامونه بیرته واخلي او پر ځای دې ودروي. د ایران سره د اټمي پروګرام په سر د نړۍ شپږو طاقتونو او ایران ترمنځ شوې لوزنامې په سر د ایران نه یو شمېر اقتصادي بندیزونه لرې کړی شوي وو. اروپایي ټولنې ویلي چې تیر کال د دغه لوزنامې نه د امریکا د وتلو وروسته پاتې نور هیوادونه په یوه بیړنۍ غونډه فکر کوي.